افغانستان کې د مبشین دوی بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه د یوه ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شوراوی د هند دیوبند دارالعلوم ته د دوی تللی هیئت بیرته کابل ته راغلی او د هغه ځای له علماو سره یې ګټورې خبرې کړې دي. په خپرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال عزیز څخه اوري.
اول ده خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د جربه د اسلامي هیوادونو د عالمانو کنفرانس جوسی تر څو د افغانستان پر مسله خبري وشي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ ته د تاجکستان د برېښنا جریان پیل سو. پاکستاني چارواکي وایي د پنجاب ایالت په راجنپور سیمه کې نن د ریل پر ګاډي چاودنه سوې ده. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې عالي شوراوایي د دوی یو هیئت د هند دیوبند دارالعلوم له غړو سره ګټورې خبرې کړې. د دې شوراویان مولوي شاهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به په یوه عربي هیواد کې د اسلامي هیوادو د عالمانو کنفرانس جوړ سي او د افغانستان پر مسله به خبرې پکې وسي. ښاغلي شاهد نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د درې کسیز هیئت چې د سولې د پروسې لپاره د ملاتړ غونډولو په خاطر هند ته تللی و پرون کابل ته ستون شوی دی. یو شمېر هلمندیانو د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند د استازو په دې ولایت کې د نومیش په نوم د نوې ولسوالۍ د جوړېدو هرکلی کړی. د هلمند د ولایتي شورا پخواني غړي قربان علي ارزګاني ازادي راډیو ته وویل په نومیش کې څه باندې شپږ ډېر سره خلک اوسي. دا سیمه پخوا د بغران ولسوالۍ برخه وه. د هلمند اوسیدونکي وایي حکومت باید ډېر ژر د دې نوې ولسوالۍ د اداري واحدونو د جوړولو لپاره کار پیل کړي. هلمند دیارلس ولسوالۍ درلودې، اوس څوارلس شوې. د ازادۍ راډیو خبریال وایي د کندوز خان آباد ولسوالۍ ته له تاجکستانه د برېښنا جریان پیل سو. له تاجکستانه د برق جریان د کندوز ښار او ځینو نورو ولسوالیو ته مخکې لا پیل سوی و. د کندوز د برېښنا رئیس انجینر حمیدالله وویل لږ تر لږه یو نیم زره کورونه به برق ولري.
دې هزینه درې میلیونه څلور سوه پنځوس زره ډالره ده چې د ای ډي بي له طریقې ده هغه سوې ده. اجرا کوونکی هغه سه کیسي و په حدود په اوله مرحله کې یو نیم زره کوره له دې برق نه مستفیده کیږي.
د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي خوشحاله دي خو له حکومت غواړي په سیمه کې د برېښنا دواړه بندونه فعال کړي تر څو د ګاونډیو هیوادو څخه د برق واردولو اړتیا نه وي. پاکستانی چارواکي وایي د پنجاب ایالت په راجنپور سیمه کې نن پر یوه ریل ګاډي په چاودنه کې درې تنه ووژل سول او پنځلس تنه زخمیان دي. چاودنې د ریل ګاډي لږ تر لږه اووه ډبې تخریب کړې دي. د فرانسې خبري اژانس د یوه لوړ رتبه پاکستاني پولیس په حواله وایي د ریل په یوه ډبه کې بم ایښودل سوی و. د خوشحال خان خټک اکسپرس په نوم دا ریل ګاډی له پېښوره د کراچۍ ښار ته روان و. په پېښه کې د متاثره سویو خلکو د ژغورنې چارې روانې دي. د پنجشنبې په ورځ هم د پېښور په شمال کې د تبلیغیانو په یوه مرکز چاودنې پنځه تنه ووژل او څه باندې پنځوس تنه پکې زخمیان شوي وو. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما به نن د ملي امنیت په اداره کې د اصلاحاتو پلانونه اعلان کړي. ولسمشر اوباما به نن د کابل په وخت ماښام وینا هم وکړي. څېړونکي وایي چې ولسمشر به د دې ادارې د چارو د زیاتې څېړنې او شفافیت غوښتنه وکړي او په عمومي ډول به د حکومت د څارنې پروګرامونه پر خپل ځای پرېږدي. هغه اسناد چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې د تشتیدلي مامور ادوارد سنودن لخوا افشا سول څرګندوي چې د ادارې په یوه ورځ کې له ټولې نړۍ څخه تقریبا دوه سوه میلیونه ټلیفوني مسیجونه راټول کړي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې او چینل فور ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت ادارې د دغو مسیجونو په مرسته د موبایل ټلیفون د خاوندانو موقعیت، ادرسونه او د کریډیټ یا بانکي کارتونو معلومات راټول کړي وو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د اروپایي ټولنې یو شمېر غړو د دوی سفیران نظر کړي څو د نویو یهودي میژدایینو پر ضد اعتراض ورته وړاندې کړي. نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل چې ځینې اروپایي هیوادونه د اسرائیلو او فلسطینیانو په اړه په قضاوت کې جلا معیارونه په پام کې نیسي او دوه مخي دي.
I think this imbalance and this bias against Israel doesn't advance peace.
دا وایي زه فکر کوم چې د اسرائیل په وړاندې دا ډول عدم اعتدال او یو ورخیز قضاوت سوله نشي راوستلی. فکر کوم چې دا د سولې څخه موږ لرې کوي، ځکه دا د فلسطینیانو لپاره پیغام ورکوي چې تاسو که هر څه غواړئ هغه څه کوئ او هر څه چې غواړئ ووایاست هغه څه ووایاست او مسؤلیت پر تاسو نه راځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا نه دی ویلي چې کومو هیوادونو د دوی سفیران احضار کړي و، خو د اسرائیل راډیو ویلي چې بریتانیې، فرانسې، ایټالیې او هسپانیې دا کار کړی دی. د یوکرین پارلمان پرون د مظاهرو ضد قانون چې د اعتراض کوونکو د ځپلو اجازه ورکوي تصویب کړ. د یوکرین د حاکم ګوند تر نفوذ لاندې پارلمان پرون د قانون په هغه ماده کې اصلاحات تصویب کړل چې د مخالفو وکیلانو معافیت په اسانۍ له منځه وړای شي. د پارلمان تر دې پرېکړې وروسته په یوکرین کې د مخالف ګوند اودار مشر ویتالی کلچکو د اعتراض کوونکو یوې غونډې ته وویل:
زمیشنه رژیم یانوکوویچ
د وای زموږ اساسي هدف د جمهور رئیس یانوکوویچ د رژیم او د حاکم سیاسي سیستم بدلول دي. د اروپای ټولنې او اروپای هیوادو چارواکو هم د یوکرین د پارلمان پر پریکړه انتقادونه کړي او دا کار یې د ډیموکراسۍ په خطر کې اچول بللی دي. او په تاجکستان کې یوې محکمې په سیمه کې د ممنوع اعلان شوي اسلام پالې ډلې حزب تحریر یو غړی په 12 کال باندې محکوم کړ. د دوشنبه ښاري محکمې ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه سړی شریف حوجا حوشوف نومیږي، د دوشنبه ښار اوسیدونکی دی او د اکتوبر په میاشت کې نیول شوی و. د نن د حزب تحریر د ډلې په غړیتوب مجرم وپیژندل سو او د 12 کال بند حکم ور باندې وشو. حزب تحریر چې مقر یې په لندن کې دی، د یو شمیر سنیانو سیاسي سازمان دی چې غواړي اسلامي هیوادونه سره ګډ او یو اسلامي خلافت رامنځته شي. د تاجکستان حکومت او د پخواني شوروي نورو جمهوریتونو د دغې ډلې پر فعالیتونو بندیز لګولی دی او د دغې ډلې غړي افراطي اسلام پالي ګڼي.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او و د خیسوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وی د هند دیو بند دارالعلوم ته د دوی تل هيئت بیرته کابل ته راغلي.
او هغه علما سره د دل قتل شوې دي، بیرته هيئت را ستون شوې ده. د سامي نړۍ علما اوس دې ته متوجه شوې دي چې دغه جنگونه چې دي د سولې په لار کې لا پسې خند واقع کیږي او د مسلمانانو ترمنځ نفرتونه او زیاتېږي.
په بل راپور کې اوري چې په هند کې د افغانستان په اړه نن یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. د کندز خان آباد ولسوالۍ ته له تاجکستان څخه وارداتي برېښنا ورسېده. د دې ولایت یو چارواکی
د هزینه 3,450,000 ډالر ده چې د ایډیبیله طریقه ده هغه سوې ده اجرا کوونکی هغه سه کیسي و.
د کونړ اوسیدونکي وایي د انتخاباتو لپاره د رایو کارتونه اخیستي او غواړي چې وړ سړي ته رایه ورکړي.
یعنی موږ لیدل کېږي چې ډېر زیات خلکو کار دغه ځای که چېرې دغه غوته ونېږي دوی خپل رایه استعمال کړي او د ښځو ونه به ډېره زیاته ښکاره شي.
په بلخ ولایت کې د اساسي قانون د تصویب لسمه کلیزه په داسې حال کې ولمنځل سوه چې په دې ولایت کې ځینې چارواکي وایي تر ټولو قانون ماتونکي په عدلي او قضایي ادارو کې سته. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وی د هند دیوبند دارالعلوم ته د دوی تللی هیئت بیرته کابل ته راغلی او د هغه ځای له علماو سره یې ګټورې خبرې کړې دي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د نړۍ له علماو سره اړیکې پیاوړې او سولې ته زمینه برابره کړي. دیوبند د هند یو تاریخي اسلامي مرکز دی خو د کارپوهانو په باور د دې مرکز علما اوس خپلواک نه دي او په یو ډول نه یو ډول د خپلو هیوادونو او استخباراتو اهداف تعقیبوي. تفصیل له کابله د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د سولې علي شورا وایي دنی علما د سولې په ټینګښت کې راغند رول لري او د دیوبند علما او سره یې د لیدو هدف هم همدا و. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي دیوبند په سیمه کې د اعتبار وړ یو اسلامي مرکز دی او علما یې د سیمې او ګاونډ په هیوادونو کې ډیر نفوذ لري. ښاغلی شاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې له دیوبند سربیره د نړۍ له نورو اسلامي او فقهي مرکزونو سره هم اړیکې پیاوړې کړي.
او هغه علما سره لیدل کتل شوې دي، بیرته هیئت راستون شوې ده. د اسلامي نړۍ علما اوس دې ته متوجه شوې دي چې دغه جنگونه چې دي د سولې په لار کې لا پسې خند واقع کیږي او د مسلمانانو ترمنځ نفرتونه او زیاتېږي، نو په کار دا ده چې د مسلمانانو د اخوت لپاره منګه کار وکړو، زه په دې سلسله کې تاسو یو ډاډ درکوم چې 50% منګه کولای شو چې دم دې لارې دا مشکلات حل کو.
ښاغلی شاهد ویل چې په نږدې راتلونکي کې به په یو عربي هیواد کې د اسلامي هیوادونو نړیوال کنفرانس جوړ شي او هلته به له سیمې سربیره د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وشي. نږدې څلور میاشتې وړاندې په کابل کې هم د څه باندې شلو اسلامي هیوادونو د علماو کنفرانس جوړ شوی و او هلته وویل شول چې د افغانستان جګړه شخصي اهداف لري نه عقیدوي. له دې کنفرانس څخه وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو پاکستان او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل. تیره اونۍ د دې شورا یو درې کسیز پلاوی هند ته ولاړ او هلته یې د دیوبند دارالعلوم له علماو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. ځینې کارپوهان د سولې عالي شورا دا ډول سفرونه د تفاهم د رامنځته کولو لپاره مهم بولي، خو وایي دا مهال د دیوبند په ګډون د اکثرو اسلامي مرکزونو علما خپلواک نه دي. حاجي سید داود هم ورته نظر لري.
دیوبند په سیمه کې د اسلام یو تاریخي مرکز دی، هلته اکثریت علما زده کړې کړي دي او هماغه علما په پاکستان کې، افغانستان کې، په هندوستان کې زیات شاګردان لري. پرته د شکه د دغه علماء سره لیده کاته دا یو ښه مثبت ګام کېدای شي، اما د دې سره په خوا کې دغه علما فعلا مستقل نه دي. دغه علما د خپلو هیوادونو د استخباراتو د اجازې نه پرته زه فکر نه کوم چې په دې مسالو کې د ونډه والي.
ښاغلی داود وایي د دې دا یو ثبوت دا دی چې د تیر میلادي کال په مارچ کې پاکستاني علما د هغې غونډې له جوړېدو په شا شول چې ټاکل شوې وه د سولې د خبرو لپاره په کابل کې جوړه شي. که څه هم د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د نړۍ له علماو سره به په ګډه د افغانستان جنګ جګړو ته د پای ټکی کېږدي، خو ولسمشر حامد کرزي ویلي په افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د کارپوهانو په باور تر څو چې د سولې ټینګښت ته د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو حکومتونه اقدام ونه کړي، یوازې علما نشي کولی په دې برخه کې ګټور رول ولوبوي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شوراوی د هند دیوبند دارالعلوم ته د دوی تللی هیئت بیرته کابل ته راغلی او د هغې ځای له علماو سره یې ګټورې خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په هند کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو او پرمختګونو په یو غونډه کې خبرې وسولې. بله خوا، د انرژي امنیت هغه موضوع ده چې نن په نوې ډیلي کې د آسیا د زړه په نوم د ټولنې په غونډه کې بحث ورباندې کېږي. د افغانستان حکومت ویي له دې غونډې څخه یې تمه دا ده چې په دې پروسه کې د شاملو ګډونوالو او کارپوهانو نظریې په عمل کې عملي شي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې چې په سټوډیو کې را سره دی.
مننه. په نوې ډیلي کې د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استانبول د پروسې د نننۍ غونډې د بحثونو مهمه موضوع د انرژۍ امنیت دی. په دې غونډه کې د سیمې د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څه باندې 40 وزیران او جګپوړي استازي ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی او په نوې ډیلي کې د افغان سفارت استازي هم د دې غونډې ګډونوال دي. په نننۍ غونډه کې د انرژۍ پر امنیت سربیره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو، په افغانستان کې د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې کیږي. افغان حکومت هیله لري چې د غونډې د ګډونوالو او کارپوهانو نظریات به د عمل په ډګر کې پلي شي. په نوې ډیلي کې د افغان سفارت سیاسي مستشار مجتبی احمدی چې په دې غونډه کې حاضر دی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د ایډیا او له چوکاټ راوځي تطبیق پخښه پرلاسته د دې میکانیزمونو د تمویل او د دې تطبیق میکانیزمونو باندې بحث وشي او دا سره پایله لای شي سره له حل کې او څنګه دا څه چې په څنګه هم په پایله وخت کې د معلومات ورکول د راتلونکو انتخاباتو په اړه د امنیت شرایطو په اړه د دې تشویشونو لګرانی او د دې په اړه باندې دا هم له منځه لاړ شي او د تطبیق جنبه عمومي دغه پروژه
د استانبول پروسه په 2011 کال کې پیل شو چې لمخې غړي هیوادونه په خپلو کې د امنیت او اقتصاد په ګډون پر بیلابیلو مسایلو د همکاریو په اړه غونډې او بحثونه کوي. په دې پروسه کې د روسیې، قرغیزستان، ترکیې، آذربایجان، هند، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او همدارنګه د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو استازي برخه اخلي. په نوې ډیلي کې پرون په یو بل غونډه کې هم د افغانستان پر مسایلو خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې په پرونی غونډه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې او بحثونه وشول.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په بلخ ولایت کې د اساسي قانون د تصویب لسمه کلیزه په داسې حال کې ولمنځل سوه چې په دې ولایت کې ځینې چارواکي وایي تر ټولو قانون ماتونکي په عدلي او قضایي ادارو کې سته. تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په رپورټ کې.
په بلخ ولایت کې د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو مسؤلین د افغانستان د اساسي قانون د لسمې کلیزې څخه د لمانځنې تر څنګ وایي له دې سره چې د دې هېواد اساسي قانون د سیمې په سطحه یو پیاوړی اساسي قانون دی، خو په سمه توګه نه تطبیق یې په ټولنه کې ننګونې راپارولي او فساد ته یې ورځ تر بلې لار هواره کړې ده. د بلخ ولایتي شورا مشر حفظ الحدید وویل چې تر ډیره د دولتي ادارو لخوا په بلخ ولایت کې قانون ماتونه ترسره کیږي او کوم کسان چې د قانون تطبیق مسؤلیت ورسره دی دوی په خپل نسبت عام وګړو ته تر ډیره قانون ماتونه ترسره کوي.
ما بر شما عرض میکنم که عاملین اساسی شونمو دولت مردان بزرگ است که
زه فکر کوم چې دولتي لوړ رتبه کسان په دې ولایت کې په خپل قانون تر پکو کوي او که دوی له خوا په سم توګه د تطبیق زمينه ورته برابر شي نو هیڅ ستونزه نه
عمل وکړن. ما فکر میکنم که هیڅ مشکلی وجود نمی داشته باشه.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون د دې هیواد اتم اساسي قانون دی چې لس کاله د مخه په پلازمېنې کابل کې د لویې جرګې د ګډونوالو لخوا جوړ او ولسمشر لخوا توشیح کړی شو. د حدید په خبره چې د لسو کالو په ترڅ کې که دا اساسي قانون په سمه توګه پلی شوی وای نو هیواد کې به په دې لوړه کچه اداري فساد هم موجود نه و، ځکه نوموړی اداري فساد د نورو ټولنیزو ستونزو زیږنده بولي. هغه وایي تر ډیره هم دا فساد او قانون ماتونه د بلخ ولایت په عدلي او قضایي ارګانونو کې موجوده ده. خو بلخوا بیا د بلخ ولایت د عدلي ریاست مشر سید جعفر مصباح په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد شتون او قانون ماتونه مني، خو نوموړی په دې اند دی چې باید منظمې تګلارې ورته د مرکز لخوا برابرې شي. ښاغلي مصباح یې په اړه وویل:
ما خودم باور به ای دارم که قانون شکنی در ولایت
زخپل پدی باوریم چې په بل خلایت کې قانون ماتونه شته. قانون ماتونه یعنی څه؟ د دلی وزیر په خبره که کلم خپل مراجعینو ته هم په قهر توګه وکړه نو د خپل هم یو ډول قانون ماتونه ده، مګر په بلخ کې د املاکو په برخه کې تر نورو ډیر قانون ماتونه
دولتي متاسفانه مشکلات عزیز
د بل خلایت هم وګړي هم په دې باور دي چې قانون تر ډیره د هغو کسانو لخوا ماتیږي چې دوی په خپل ټولنه کې د قانون تطبیق مسؤلیت لري. جاوید واک د بل خلایت اوسیدونکو یې پړه وای
غټ لامل دا چې د قانون ماتونکو تر شا زورمندان ولر دي، هغه کسان چې خپل په حکومت کې دي او قانون ماتي دا غي تر شا ولر دي نو د حکومت زور پینه رسېږي.
د یادولو ده چې د افغانستان نوی اساسي قانون لرن څخه لس کاله د مخه په کال 1302 تیم کې د جدي میاشتې په 14 نیټه د لوی جرګې لخوا برابر او د ولسمشر لخوا د توشیح وروسته نشر ته وسپارل شو. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
د کندز د خانباد ولسوالۍ ته له تاجکستان څخه وارداتي برېښنا ورسېده. ولسي خلک وایي که چیرې د دې ولسوالۍ دوه بندونه جوړ سي دې ته به ضرورت نه وي چې له نورو هېوادونو څخه برېښنا په ګرانه بیه وارده سي. اجمل آریان له سیمې رپورټ رالېږلی.
د کندز د خانباد ولسوالۍ ته په داسې حال کې د تاجکستان هېواد برېښنا ورسېده چې اوسېدونکي د دې ولسوالۍ د برېښنا د بند جوړول غواړي. په همدې اړه جوړه شوې غونډې ته د اوبو او برېښنا وزیر، اقتصاد وزیر، مالیه وزیر او نورو لوړپوړو دولتي چارواکو خبرې وکړې. د اوبو او برېښنا وزیر محمد عارف نورزی په خپلو خبرو کې د برېښنا د تاسیساتو جوړولو یوه ستره لاسته راوړنه وبلله او ویې ویل چې په راتلونکي کې به له دې تاسیساتو څخه د خپلې تولیدي برېښنا په غځولو کې کار واخلي. نوموړي د خانآباد ولسوالۍ ته د برېښنا د رسېدلو له امله خوښي وښوده او زیاته یې کړه:
ډېر خوشحاله یم چې له خانآباد د برق پروژه موږ د وزیر صاحبانو او امنیت صاحبانو او اکثر رئیس صاحبانو د وزارتو راغلي دي.
په همدې حال کې د مالیې وزیر حضرت عمر زاخلول هم برېښنا هرې کورنۍ ته یوه اړتیا وبلله. د کندز برېښنا رئیس انجینر حمیدالله هم وویل چې اوس مهال د دې ولسوالۍ 1500 کورنۍ ته برېښنا ورسېده او پاتې سیمو ته یې هم د لین غځونې دوام لري. نوموړي وویل چې د دې پروژې ټولیز لګښت 3 میلیونه او 450,000 ډالره دي چې آسیایي بانک ورکړي دي.
د شبکې د خانآباد پروژه ده چې عملا نن برابرداري سپارل کېږي او دا پروژه د هزینه 3,450,000 ډالره ده چې د ایډیبیله طریقه ده هغه سوې ده اجرا کوونکی هغه سه کیسي او په حدود پهواله مرحله کې 1.5 کوره له دې برق نه مستفیده کېږي.
د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم د دې ترڅنګ چې کورونو ته د برېښنا رسېدلو له امله خوشحاله دي، خو وایي چې دوی په خپله د برېښنا دوه لوی بندونه لري ولې دولت د هغه فعالولو ته کومه پاملرنه نه ده کړې. د یادې ولسوالۍ د پرمختیایي شورا غړي جمعالدین رحیمي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
منگ خاناباد خلق او اتیاری تناستو اول لکه ولی سی سابقه منگ برق دلوده دی منگ بندی برق قندوست منگ برق برقو دی خاناباد لبندی برق نه وست فیلا دی خاناباد بندی برق خراب سوای ده او سو دفع وزیر سال اسماعیل خان راقی منگ دو بندی برق درو بخاناباد کی سی اولوی بندی برق ده یو لکای او کدا دوار بندی برق فعال سی کولی سی سی دا برق دو ولایت دری ولایت تا دا برق منگ ورکو دی سمت شمال ولایت تا
دی کندوز ولایت سخا خانابات ولسوالی ته هم د تاجکستان هیواد دغه وارداتي برېښنا په داسې حال کې ورسېده چې ډېری اوسېدونکي له دولت څخه غواړي چې دوی پوره د اوبو امکانات لري چې باید دولت او بهرني مرسته کوونکي هیوادونه دوی ته د برېښنا جوړ شوي بندونه فعاله کړي تر څو له دې عمله هم د خلکو او هم د دولت له اقتصادي وضعیت سره مرسته وشي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره بنائیں سمو پزماګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د کونړ په مروري ولسوالۍ کې د ماینې وې چاودنې یو تن وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه پېښه نن تر غرمې مخکې وسوه چې په ټپیانو کې یوه ښځه شامله ده. د سید خیل په خبره وژل سوي او ټپیان ګډ د ملکي خلک دي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د کونړ اوسیدونکي وایي راتلونکو انتخاباتو ته یې کارتونه اخیستي او پر دې غور کوي چې یوه وړ سړي ته رایه ورکړي. پرون په دې ولایت کې د انتخاباتو په اړه د پوهاوي یوه غونډه جوړه شوې وه. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون د دفتر مشر عبدالرحمن محبت د غونډې برخوالو ته وویل تر اوسه د دې لپاره د مپوهونې غونډې جوړې دي چې خلک کارتونه ترلاسه کړي، خو اوس غونډې په دې خاطر کېږي چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خلک وهڅول شي.
اخستل په جیب کې په کور کې یا پیو بل محفوظ ہے کہ ستل گٹ نہ لری او ساتل دې 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 فار گٹ لری چې مون دغا یا په هم غوړز چې یا د سوا درې نه یم کال دې هم پر سم نه ټال دا په غوړز وکړو صندوقونو تلاټ شو او دا استعمال کو.
هغه له خلکو وغوښتل چې باید د ټاکنو په ورځ وړو کسانو ته رای ورکړي، خپلوۍ پیسو او نورو شیانو پسې ونه ګرځي، د اشخاصو ایمانداري او لیاقت ته نظر وکړي
او هغې چا ته یې ورکړو چې هغه په لومړی قدم کې مسلمان ده، تقوادار ده، پرهیزګار ده، افغان ده او زموږ تاسو ورون ده او بیا دا ټول صفتونه به ولري اما خواخوږي به نه لري. داسې یو سړي ته ورکړه چې د خپلو خلکو سره خواخوږي ولري.
کونړ کې د خزو چارو رئیس میرمن نسیمی شفیق سادات آزادۍ راډیو ته وویل ګڼو خویندو د رای ورکولو کارتونه اخیستي، که چیرته ورته موقع برابر شي نو ټولې به په ټاکنو کې برخه واخلي.
مونږ لیدلی دي چې ډېر زیات خلکو کار راغسی، که چیرې دغه غوته ونې دوی خپل رای استعمال کړي خو د ښځو ونه به ډېره زیاته ښکاره شي. که چیرې مثلا استعمال نه کړي او ګډون نه کړي په ټاکنو کې وځي خبره چې دوی به ډېر کمرنګي وي.
سړي وایي دوی به د پخوا په څېر په ټاکنو کې پوره ګډون کوي او د ګډون ترڅنګ به خپلو امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت او د شفاف ټاکنو ترسره کېدو کې همکاري کوي.
زما نوم عمران واک دی، د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسېدونکی یم. دا خلک او بې خصوصا ځوانان خویندې دې ته ډېرې پارمان دي چې په پراخه پیمانه به کې مونږ برخه واخلو. د حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې په دغه ورځ باندې پوره امنیت ونیسي تر څو دا خلک په پراخه پیمانه راشي او رای ورکړي.
خزی هم وای دوی کارتونه اخیستي او هوډې کړی چې د خپل ولسمشر او ولایتي شورا د وکیلانو ټاکنو کې به له کوم ځنډ پرته ګډون کوي.
زما نوم حبیری مشمانی دی. په انتخاباتو کې د ښځو ونډه ډېره مهمه ده، ټول به رای ورکړو ځکه چې افغانستان ځوانانو ته ضرورت لري. موږ ځوانان یو، خو څنګه سړی حق لري چې رای ورکړي؟ تشان دي ښځې حق لري چې رای ورکړي.
زما نوم پروین دی. هغه چا ته موږ باید رای ورکړو چې هغه خو اول واقعا د دې وطن په درد باندې درمند وي. بل صحیح مسلمان او پرهیزګار وي. زما د ټول افغانستان د خلکو نه دا هیله ده چې باید خپل قومیت پسې ونه ګرځي، چې دا مې کاکا دی باید دې ته رایې ورکړم، دا مې ماما دی دې ته رایې باید ورکړم، هغه چا ته رایې ورکړي چې هغه واقعا د خدمت وړ وي.
مولوی عبدالرازق ناصح آزادۍ راډیو ته وویل چې د اسلام په مقدس دین کې د مشرانو ټاکنو کې ښځې او نارینه د رایې ورکولو مساوي حق لري.
دې کې ښځینه او نارینه یو شان باید برخه واخلي، او دوی د ځان دپاره خپل منتخب رئیس جمهور، منتخب ولایتي شورا او منتخب پارلمان د ځان دپاره جوړ کړي. دا خبره نه ده ناروا چې یو سړی دې انتخابات کوي. پخوا د انتخاباتو شکل دغه شان ده چې خلک به کیناستل، علما به کیناستل، مشران به کیناستل او د ځان دپاره به اهل سړی ټاکه.
په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شورا ټاکنې د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره کیږي. د ټاکنو د کمیسیون د مسؤلینو په وینا کونړ ته د رای ورکولو ټول 115 مرکزونه ورکړل شوي، چې په شاوخوا 40 کې امنیتي ستونزې موجودې دي او دوی هڅه کوي چې هلته هم امنیت تامین او خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابره کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم اتکولا دی، د الین د څخه زنګ واهم. زه د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل زمان، خپل خلق، خپل ژوند مه خرابوي. ورپا ته مرضی هغه پیسې چې تاسو د ورپا په لار کې مصرفوي، هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. په افغانستان کې کمرام سي بهتره ده، مګر دا ورپاته د خپل زمان او خپل لونې او خپل ځانونه مه خرابوي. ورپاته مرځي د وطن مه پرېږدئ. په خپل وطن کې کولای سي ژوند وکړي په هر شکل چې مشکل هم وي. ښه دی، مقصد ځانونه مه خرابوي. د قاچاقبرانو خبرې مه منئ. د ورپاته مرځي دغه ډېر خراب ځای دی. تاسو خپل د افغانستان ټول خلکو ته چې کولای شي په افغانستان کې ژوند وکړي، هغه پیسې چې مصرفوي ورپاته پر راځي، هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. والسلام علیکم.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو اروپا ته د راتک پر خطرونو او تاوانونو خبري کولې. اوس هم رضوان مراد نړیوال ورسپانو ته کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال ورسپانې په خپل ورسته غنه کې د افغانستان پړې او مطلب خپور کړي دي چې انوانې دي. هغه کسان چې د خپل واکمنۍ پر مهال د انجنونو خونځي تړل، اوس په خپل د انجنونو لپاره خونځي جوړوي. ورسپانه لیکي، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال انجنونو د تعلیم حق نه درلود، خو د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو وزیر اوس د انجنونو لپاره خونځي جوړ کړی دی. وال سټریټ ژورنال لیکي، وکیل احمد متوکل او په اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم د هغه مهال سفیر عبدالسلام ضعیف یو خونځي جوړ کړی چې انجنونو پکې دینی زده کړې هم ترلاسه کوي. د ورسپانې په وینا، د افغانستان د پوهنې وزارت هغه ښوونځی چې ښاغلي متوکل یې له بنسټ ایښودونکو څخه دی، له تدریسي نظره د کابل ښار یو غوره ښوونځی بللی دی. وال سټریټ ژورنال زیاتوي، وکیل احمد متوکل او مولوی ضعیف چې دواړو لا د طالبانو له مشر ملا عمر سره د خپلې اړیکې د ختمولو په باب څه نه دي ویلي، غواړي چې د افغانستان په نورو برخو کې حتی هغو سیمو کې چې طالبان په کفال دي، د نجونو لپاره اکاډمي او پوهنتونونه جوړ کړي. دا مطلب لیکونکی وایي، په زړه پورې خبره دا ده چې د متوکل لخوا د جوړ شوي ښوونځي تقریبا ټول خون کې سړي دي، او زده کوونکي وایي چې له دې دورې وروسته به لوړې زده کړې هم ترلاسه کوي. خو د ورځپاڼې په خبره، اخوا بیا په هغو سیمو کې چې طالبان پکې زیات فعال دي، اوس مهال 4.5 دولتي ښوونځي تړلې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي، په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور کموي او د روان میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه خپل محارب سرتیري وباسي، دا هیواد په بحرین کې د مخدره موادو سره د مبارزې او استخباراتي مرکز جوړوي. واشنگټن پوسټ د امریکایي مقاماتو په حواله وایي، په بحرین کې د دې مرکز جوړول له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ یو برخه ده. د متحده ایالاتو د دفاع په وزارت کې د نشئی موادو سره د مبارزې مسؤل ایرن لوګن د سنایو غونډې ته وویل، دا مرکز به تر ډیره بریده هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستان څخه د امریکا د ملکی او پوځي پرسونل له وتلو وروسته رامنځته کیږي. واشنگټن پوسټ لیکي، د کانګرس د غړو او د افغانستان د بیرغونې لپاره د واشنگټن د مرستو د څارونکي لپاره دا ټکان ورکوونکي ده چې د نشئی موادو په ضد مبارزې باندې د میلیاردونو ډالرو له مصرف وروسته هم دا ستونزه لویه شوې، او په دې حساسه مرحله کې افغانستان د بې ثباتۍ له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې صاف واضح اوریدلی سئ چې پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپله پاڼه لري، تاسې هم دغه پاڼه لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ پکې تازه خبرونه، راپورونه او مطالب ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼې پته مو د facebook.com/azadiradio.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ساينسي پرمختګونو په اړه د ازادي رادیو یو ځانګړې لړۍ او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس 2:30 بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشتې جلال زیز خبري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به د اسلامي هیوادونو په یو کنفرانس کې د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وشي. د سولې د عالي شورا هیئت چې په دیوبند دارالعلوم کې له عالمانو سره د خبرو لپاره هند ته تللی وو، بیرته کابل ته رسیدلی دی. د کندوز د خانآباد ولسوالۍ ته له تاجکستانه د برېښنا جریان پیل سو. د کندوز د برېښنا رئیس عبدالحمید ازادي راډیو ته پرون وویل چې په خانآباد ولسوالۍ کې 1.5 زر کورونو ته برق ورسید. د کونړ په مروره ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته نن وویل چې دا پېښه د غرمې مخکې وسوه او په زخمیانو کې یوه ښځه شامل ده. تر اوسه چا د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکي وایي د پنجاب ایالت په راجنپور سیمه کې نن پر یوه ریل ګاډي په چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. چاودنې د ریل ګاډي لږ تر لږه وډه به تخریب کړي دي او یوه لوړ رتبه پاکستانی پولیس ویلي چې د ریل په یوه ډبه کې بم ایښودل شوی و. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما باندې ماښام خلکو ته وینا وکړي او د دې هیواد د ملي امنیت په اداره کې د اصلاحاتو پلانونه اعلان کړي. څېړونکي وایي ولسمشر به د دې ادارې د چارو د زیاتې څېړنې او شفافیت غوښتنه وکړي، خو په عمومي ډول به د حکومت د څارنې پروګرامونه پر خپل ځای پاتې سي. د یوکرین پارلمان د مظاهرو ضد قانون چې د اعتراض کوونکو د ځپلو اجازه ورکوي تصویب کړی. اروپایي اتحادیې پر دې اقدام انتقادونه کړی دي. د یوکرین د حاکم ګوند تر نفوذ لاندې پارلمان پرون د قانون په هغه ماده کې اصلاحات تصویب کړل چې د مخالفو وکیلانو معافیت په اسانۍ له منځه وړای شي. او د تاجکستاني محکمې په سیمه کې د ممنوع اعلان شوی اسلام پالي ډلې حزب التحریر یو غړی په 12 کاله بند محکوم کړی. د دوشنبې شاري محکمې ازادي راډیو ته ویلي دا سړی شریف خواجه حشون میږي. د دوشنبې شار اوسیدونکو د اکتوبر په میاشت کې نیول شوی وو او نن د حزب التحریر د ډلې په غړیتوب مجرم وپیژندل شو.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس هم د ساينسي پرمختګونو په اړه د ازادي رادیو د ځنګړې لړۍ یو بل برخه.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
په دې اونۍ کې د امریکا د لاس ویګاس د الکترونیکي وسایلو کالني نندارتون د خلکو زیات پام ځان ته اړولی دی. په دې نندارتون کې د الکترونیکو وسایلو 150 تولیدونکو شرکتونو خپل محصولات نندارې ته ایښي دي. د چیرو کلونو خلاف سږ کال مایکروسافت شرکت اعلان وکړ چې په دې نندارتون کې ګډون ته لیوالتیا نه لري او سره له دې چې د ګوګل او اپل شرکتونو محصولات نندارې ته ایښودل شوي، خو په خپله دا شرکتونه په نندارتون کې ګډون نه لري. د کمپیوټر د ټکنالوژي په برخه کې سره لدی چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو زیاتو شرکتونو ګډون کړي او خپل تولیدات یې نندارې ته وړاندې کړي، خو د هغو په منځ کې په زړه پورې محصول ګوګل ګلاس یا د ګوګل عینکې دي، ځکه چې لا ډیرو خلکو د عینکې لیدلې نه دي. که څوک ګوګل ګلاس ولري نو له کمپیوټر څخه د کار اخیستلو، د انټرنیټ لکه د فیسبوک او ټویټر ټولنیزو شبکو اسانتیا او د عکسو فلم اخیستلو امکانات لرلی شي. سږ کال د لاس ویګاس په نندارتون کې راز راز سمارت یا لمسی ساعتونه هم نندارې ته وړاندې کیږي. دا ساعتونه عجیب و غریب کمالونه لري. تقریبا هغه ټول کارونه پرې کیږي چې ګوګل ګلاس یا ګوګل عینک یې کولی شي. د تلویزیون په برخه کې منحنی تلویزیونونه نندارې ته ایښودل شوي چې د تلویزیونونو د تصویر په کیفیت کې خورا زیات مثبت بدلون راوستی دی. سامسونګ شرکت لوی منحنی تلویزیونونه چې سمارټ دي، یعنی د لاس په لمس کار کوي، را ایستلي او د نندارتون د لیدونکو پام ځان ته اړولی دی. د سامسونګ منحنی تلویزیونونه ریموټ کنټرول ته اړتیا نه لري، بلکې ستاسو په ژغ کار کوي. مثلا که ورته ووایست چې ولګیږي چالانیږي، که ورته ووایست چې ژغ یې لوړ شي لوړیږي. د ارتباطي ټکنالوژي په برخه کې د اوبو په وړاندې مقاومت لرونکي او منحني تلیفونونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په طبي او سپورتي ټکنالوژي کې د تیر کال په پرتله په سلو کې 40 زیات محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. ډیجیټلي طبي او سپورتي وسایل د لاس د ګوتې په شان جوړ شوي. نور به د دې ډیجیټلي ګوتمې په وسیله د خپل روغتیایي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کوي. د لاس ویګاس په نندارتون کې بي پیلوټي البتکې هم نندارې ته ایښودل شوي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته جلب کړی دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي دي. یو شمیر اوریدونکو وای د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه او د کارت ویشلو بهیر ستونزې درلودې چې دوی ونکړې سوال کارډونه واخلي. ځینې نور به وایي چې له وسلولو کسانو څخه په تنګ دي. نور ویلي چې اداري فساد ورته ستونزې پیدا کړې دي. په خپل ټلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو نورو مسایلو ته هم اشاره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلو چې زیات وخت تاسو ټلیفوني پیغامونو ته ځنګړی سوی دی. په پیل کې یو اوریدونکو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د پروسې په وړاندې پر پروتو ستونزو خبرې کوي.
ټول فدرای کارتونه چې مې را کړی دا شکایت مې نوړو مقام ته ورسولو. شیخ زید پانتون ده اقتصاد پانتی درهیم کال محتیلی افتنه چی از تاسته یا یادوارن و قوام هستیما یا پا پروس اکال یا امریکای اصرباس اپختل سمانستا تنخواه چودا پیرا تویل ولدری تلورنین در دالر تلورنین در دالر دی سیری سمره دا او کدل چی کم دا غراجی هاری دارو تخوکویس دل تراسی افغانستان تا مدی ادی افغانستان دی اصرباس تنخواه مالا دری سوا تقریبا دونین سوا دالر را دی
زبانو سادا سادا دا پیشنهاد کړی چې لویه جرګه انتصابي د انتخابي نه ده. دوی غواړي چې خپل معاشونه لوړ کړي. معاشونه د میاشت کې لازره ډالره معاش له دولت نه اخلي او په میاشت کې لو لک ډالر له وزیرانو نه اخلي. دوی غواړي چې له خارجیانو نه 2 لک ډالر واخلي. دوی کوم نور هدف نه لري.
یا خی زمونگا کرزی سے ندا گختنا یا زمونگ کرزی سے پس یاست نپیئے گی او یا آمو دا افغانستان مدد پسر کی ستاوی آت داش چیتا سو پاکستان چی بار بار مونگ تا خود کش را لیئے گی دما کی کے پس افغانا پیئے گی کوئی رت پلی سیاست باندی نپیئے گی دا کرزی سے ندا وین چی خپل پلانو سر تبدیلے کی
ایک ساری جان پر افغانستان خبر کے ملامت دی تری بلخص امریکا ټول ملامت چی دی دی خپل رئیس جمهور اردوال مالی دی آز ریف دی سارے کے غلجی اللہ سوالی غلجی اللہ سوالی اتا غلی سا غلجی اللہ سوالی نام نکڑی دا پائی پا نام نجائی کی تجاران نی پیسی خور لی دی نام نجائی کی درو لی دی دکھو لکا دینا ساری یو جائی کی دکھی بل جائی کی دی
ما ته لاس کال وشتاز نه چې یو له کړه دې نه ګنا نه چې دې ورني سره د کار په اړه راغله نو دا سره بیا د ته نور څه سیګر کړه وو چې دا په مخکې ما ته لاس کال وشتاز نه چې یو له کړه دې ما ته د ته نه سفارت راځي نه څوک لري ما چې ما ته راځي نو څه پوښتنه کوي.
عبدالمجید زخمی د جوزجان ولایت څخه تاسو په اړیکه کې یم. دغه یو سل نوي شمارې چې به دغه جوزجان ولایت کې خلک مزاحمت ورته کوي، حد اقل دغه باید په یوه افغانۍ مثلا دغه باید په یوه افغانۍ دغه فعاله کړي. دا د جوزجان ولایت خلک چې دي دا یو سل نوي ته ډېر مزاحمت کوي. دا بس دغه مې سوال وسلام
حقوق ورکوم ولور بند کوي، مهرباني وکړي ولور بند کوي چې ځوانان د ښځو خاوندان شي. تاسې ښځو ته په حقوق ورکوئ، په کورو کښې مو کښېنولي دي، خرڅوئ، پر دغې بحث وکړي. زه د هلمند ولایت خبره کوم، عبدالجبار استاد. هلمند ولایت کښې زموږ هره ورځ 15 روپۍ د موټر چلولو، یو خو تفرور پرچه ده، یو ډله مندګي پرچه ده. چې کومه پرچه کوم مسولین ګوري هم زموږ ته 15 روپۍ غواړي. چېرې دی چې دا زموږ پیغام تر مسولینو پورې ورسېږي. وسلام.
زه داود غزني له ښار خبرې کوم. موږ د پکتیکا د ولایت په لاره باندې راځو، پاکستان نه چې راوړو د پکتیکا ولایت په لاره باندې راځو. موږ ته ډېر مشکل ده، ډېر تکلیف ده، د عسکرو لخوا موږ ډېر ځورول کېږو. موږ غږ د پکتیکا والي ته ورسېږي.
زه یو تن په نامه د شیر امیر چې موټروان یم، پر لارې باندې غلو دومره د امنی جوړه کړې ده، هغه وجود چې مربوط د چارواکو او د امنیتي ځواکونو کېږي، او بل طالبان په هغه منطقه کې چې دي غله راځي، د طالبانو په نمبوټو کې چې بالخصوص پور پاجونه تر سرو تړلي، خلک یې طالبان بولي، خو هغه موټروانان نیسي، وهي یې، ټکوي یې، او بیا یې موټر شکوي. خو طالبانو ځینې زما دغه هیله او دا خواهش دی چې دوی په خپل منځ کې کوم طالبان چې دي د دولت په شان دوی هم یو کارتونه ورکړي.
ولایت ولسوالۍ نه خبرې کوم، د پروان والي ته. ذاتي ولسوالۍ کښې هر نفر درې ځایه دوه ځایه ماشونه لري، او خلک چې ښه تعلیمونه یې کړي دي، پوهنتونونه فارغ شوي دي، هغوی بېکاره دي. والي صاحب، زه دا درخواست لرم چې دغو خلکو د پوښتنه وکړي چې ولې درې درې ځایه ماشونه لري.
زه یو تن د پکتیکا ولایت استادانو نه، ځکه دلته د استادانو حقوق هغه ټول تر پښو لاندې دي، او موږ غواړو چې دلته یو مظاهره ولرو، بلکې سلحانیز مظاهره، په دې معنی چې اتفاق په خپلو مکاتبو کښې کښېنو، تر څو چې د موږ حقوق دغه چارواکي موږ ته بېرته رایاده کړي. تاسو له راډیو نه مننه هیله کوم چې د موږ اواز تر چارواکو پورې ورسوئ.
ملا سید خزانې له ننګرهار د ولایت څخه. موږ د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا په کلکه باندې غواړو چې د امریکایي سرتېرو شتون په افغانستان کښې، البته په سلو کښې 90% په خطر کښې دي، او 10% د افغانستان د افغانانو په امنیت په ګټه کښې دی. هغه داسې باید چې د امریکایانو کومندا د افغان دولت په لاس کښې شي.
میر دین ارخیل د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کښې یم. یو پیغام لرم چې هغه پیغام په دې ډول دی. څو ورځې مخکې د یو ملي اردو عسکر لور په حق رسېدلې وه، د مازدیګر نه تر سبا مازدیګره پورې هغه مړی هغه ته وټالو، او د ده وظیفه په هلمند کښې وه، ولیکن دی په دوه ورځو کښې را ونه رسېده، تل د لور د جنازې سر ته را ونه رسېد. چې کله بېرته راغی جنازې ته، نو مړی ترې نه تېر وو. د هغې ورځې نه دا په دې خوا دی بېرته وظیفې ته لا نه ړه، او یو زرج موټرسکل اخیستی او چلوي په دې هغه کښې. نو د هیله ما د ازادۍ راډیو نه دا ده چې دغه چارواکي مېلمانه کښې، او په دغه باره کښې دغه ملي اردو عسکرو ته یو زمینه مساعده کړي چې هغوی ته مړی پیدا کېږي او څهشی پیدا کېږي، باید فوراً هغوی سره ترانسپورتي امکانات یا هغه ورته کومک وکړي چې هغه خپل جنازې خپل مړو ته را ورسېږي.
زه ګل محمد غوربان تاسو ته په تماس کښې یم. غوربان کښې دغه اربکیان په طالبانو لاره باندې پلس طالبانو عمومي سړک بند کړی ده. تلو تین شپې کښې یو موټر مېدېږي او جنګ شروع دی.
خبرې کوم لوګر ولایت څخه. د لوګر ولایت برکي برک ولسوالۍ کښې اربکیان ډېر ظلم کوي، د پښتو او د فارسي په نوم باندې. بس پښتانه وویني هغه وایي، او د خلکو پګړي او ګیرې ته هم کنزا کوي.
د برکي با د برکي راجان په بازار کښې اربکیان دي. اربکیان خلک ډېر پذابوي، د مال دولت هغه شته چې دغو مخه ونیسي.
وروره، دا د تګه ولسوالۍ د افغانستان د دولت څخه ده، یا مربوط د صحت یامې ده که نه ده؟ او که چېرته اوسېږي صحت یامه، ولې په دې باره کښې معلومات نه کوي؟ په تګه ولسوالۍ کښې یو چې دا نرسان او یو چې دا پاکستاني ډاکتران، سر به خوده د بادامې خطرې او سر به خوده کارونه کوي هرته د ډاکټرې کوم سرتنامه تخینه لري هر چا سات په خود دواخانه خلاصه کړې ده چې کیفیت دوا خرڅي آیا دولت د دې څخه پوښتنه ولې نه کوي
زه د جلال آباد نه خبرې کوم زما نوم حمیدالله دی غواړم چې افغانستان چارواکو ته ووایم چې په افغانستان کې پښتو او فارسي دواړه رسمي ژبې دي باید د دواړو مراعت او احترام وشي په داسې حال کې چې زموږ ځینې چارواکي خصوصا لوړ رتبه چارواکي او د جمهور رئیس وایندان او د ځینو وزارتونو وایندان دوی یوازې په یوه ژبه غږېږي ځینې چارواکي چې دواړو ژبو ته احترام لري په پښتو او فارسي دواړو خبرې کوي په مختلفو وختونو کې په کنفرانسونو کې په مرکو کې مګر ځینې چارواکي شته چې هغوی حتی په پښتو نه پوهېږي نو زه هیله کوم چې دغه ډول خلک چې په دواړو ژبو پوه نه شي باید په داسې پوستونو کې مقرر نه شي
محمد زبیر د جرابات ولایت څخه د آزادۍ رادیو له لارې دا پیغام کوم د شمه خپل وادي یعنی د شمه مسعود د اسلام اداف یو کپکیان چې د کور سره کتاب لري خپلیات یې په صحیح محور مستقیم دول لري موجوده حکومتونه ناوله ګټه پر تاکړه یعنی د استو او د پولیس کوټه په استفادې د تعلیف په دامن کې خلک یو ځل بندې شکل یا د کار خاطر په یو خانه ابله بانا وکړل د خلکو په کورونو کې ته ښکړې د هغه حضرت مسلمان مې په دپټمن کې د کلب له د فنور ته تکیانو په دغه کلمه سترګې نشي پټولای
پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ نه په تماس کې دلته عملیات شروع شوي اردو نظم عامه ډېر راغلي دي خلک تنګوي په دې باندې راغلي چې موږ لار خلاصو لار خو خلاصو دا خلک خپل کارونه کوي باغونو کې فیرونه کوي باغونو کې خلک خپل کارونه کوي هغه کارونه ته نه پرېږدي دوی خو د لارې خلاصو دپاره راغلي نو خپل کار پسې دې بېرته لاړ شي او خلک دې پرېږدي چې خپل کارونه وکړي
عبدالرحمن د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ زما مشکل دا دی چې موږ په د کرزي په حکومت په دا دیارلس کاله کې موږ ته نه یو سړک پوه شو نه یو خادد مو ولسوالۍ ته راغله نه مکتب ته نه هسپتال ته نه یو ښه ډاکټر لرو نه یو ښه پل لرو موږ ته د کرزي د حکومت دا خواهش کوو چې موږ ته دا خدمت وکړي الو السلام علیکم رادیو آزادی زموږ دغه شکایت دی د رادیو آزادی له خوا څخه باید خپل سي بختیار یم د فراه د ولایت دا ضیاءالدین دی پر لارې د فراه د فرارود د دښته کې ودی اوځي دلته چې هر سړی چې پر لارې تیری رو پیسې دین رانیسي هر ورځ څونه وو پر لارې باندې زموږ څخه پیسې رانیسي ورته وایي چې موږ یې د فراه ولایت ته وړو دی راته وایي چې خدای دې وکړي تر راځه تیر التی و درې زه پیسې غواړم لزر په غواړم ګول زر په غواړم
د سمیع الله خلیلی تندر د پکتیا څمکنه ولسوالۍ څخه خبرې کوم ورته می دا د چې د پاګې د لوړ مقامات څخه چې د پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ کې د رشد مخابره کې دغه نشته خلک له ډیر سخت مشکل سره مخ مو شوي دي زما وختونه ډیر څه د مخابرات وزارت څخه دا چې ولې په څمکنه او رسالې کې د رشد مخابراتي دغه انتم نه لګیږي الا څه ډیر په خپلو موږ سات کړل لوړ پر مقامات ولرې همدارنګ تاسو ته مخابرات وزارت څمکنه کې د رشد مخابراتي دغه نه لګوي الا څه تاسو په دې اړه معلومات غواړم چې ولې نه لګی شي
زه محمد انتظار یم د هلمند ولایت ته بندي کې د کوم سالې د بندي دغه په لیکه کې دا نه کې څنګه نه کې خبرې مو زما د افغانستان د دولت څخه د هیلې د پیښو د کډې سره د ټلیفون انتن د دې څنګه د کډې سره د ټلیفون سره د کار نه کې د غوړې شمو د ټلیفون انتن د شو د حاله سي او عمر د سي د ګرغون کارونو په کې د خیر او د ګرغون کارو په وخت کې کوي
زګیا افغانستان غزنی دی ولایت لګلان ولسوالۍ څخه ورور ته غدي ګلان په ولسوالۍ کې دغه آزاد فکر کې هر بچیان دی لته
اربکیانو څخه وروره موږ ډېر په آزاد یو. دلته وروره طالبان راشي یو دوه ټکه پر وکړي، نور دې نږدې هغه دی راوځي، زموږ په کورو کې تلاشي کړي، وروره بې عزته کوي، مو وهي، وروره کوچني کوچني هلکان بیایي په لحاظ د خدای وایي تا طالب ته راپور ورکاوه، پر دغه نامه یې بیایي پوستې ته دوې شپې هلته مې نیستلی، بیا یې را پرېږدي، موبایلان وړي، پیسې وړي، وهي مو، ځوروي مو په لحاظ د خدای په کورو کې په ټټران را وویستو، ښځې یې وویستلې، په زور باندې پیسې غواړي، کشمیشې وروره په زور باندې دا د راپسې د پر سړک باندې ماشین ولاړې، له هر موټر پر سر 1500 روپۍ غواړي. زه د نیمګور ولایت د جهران ولسوالۍ حاجي محمدیت خبره کوم. د جهران د ولسوالۍ د پولیسو څخه خلک ډېر په تنګ دي، کورو ته ورهاو دي، غلا کوي، چورو چپاول کوي. موږ د مرکزي حکومت او د نیمګور ولایتي مسؤلینو څخه دغه خواهش چې دغه ډېر ولسي خلکو څخه ماته شکایت او زیادلې او غوښتنې ولي چې زه اواز سره یو ځای ورسېږم. ہر کام بانے چاپا چاہیے دولت بجے ٹول کام بانے چاپا چاہیے نہ دروازہ وہی نہ رکھ گئی یو دروازہ پوشل ذرا دیر ذرا پیو غریب سڑی آگستی آگے تو میں نے خدے راسی سے تھا اس کا قسم خرما کہ طالب نہ نول نہ غیر مجرمین خال نسی، ملکی خال نسی، وری خول سوالی انتا ندگا کرے، بیز انتا ندگا کرے، نه نور چوک آواز آوری، نه هیت، نه هیت، تو طالبی، تو نی، تو سنگ چلے، سنگ چلے.
خبر زما غوښتنه د لوړ مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو او د جنیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک خام ده. خلک له ډېرو مشکلو سره مخامخ شوي دي. که چېرې دا سړک پوخ نه شي، د خلکو مشکل به نور هم زیات شي. د لوړ پوړ مقامات څخه مې غوښتنه دا ده چې تاسو دا سړک خو یو ځل له خپله د سترګو په لیدلې حال باندې تاسو وګورئ چې ایا دا سړک په رښتیا سره خام ده او که همداسې خلک دروغ وایي، ازادي راډیو له لارې پیغامونه ثبتوي. زما خپل د لوړ پوړ مقاماتو څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو په مرکزی کومه شپخانه کې چې دی وکیل فضل رحمان څمکني په 15 یا 20 باندې هم یږي، په دې کې خو ډاکټران هیڅ خپل دند سره نه ویریږي او کله چې مریض شو کوي ته راشي دی خپل دند کې کلی یا زیر شي ماسک په ډالر باندې ورکول کی. ایا دا د هیواد سره خیانت دی او که نه؟
زما دا پیغام دی د کونړ والي شجاع الملک صاحب ته چې په کونړ کې دغه پروژې دغه کې لکه دا مناوګي بند شو، د سړي تاغ بند شو، لکه دا بل والي چې راغی بې ته لاړ صاحب پنځه کسان څلور غم غم مصیبت پیسې چې کونړ یې پیر ټي وي او دغه وي هغه ځان سره وي وړي تا خو ډېر ښه اقدام او خب دغه دې کله چې مطلب کونړ ته به زه خدمت وکړم نو بس دا خدمت وکړي مشر به هم سره ولاړي، کشر به هم سره غونډ به سره ولاړي کونړ په ساده باندې.
دا و د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې له ازادي راډیو مو واوریدل. دغه ټولو ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. تاسو نور ټلیفوني پیغامونه هم راغلي چې په راتلونکي پروګرام کې خبرو. تر هغه د خدای پامان.
Bye.